مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنه خبري کړه کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د پاکستان پارلمان پر پریکړه د متحده عربي اماراتو د وزیر د عکس العمل د بلوچستان په کوټه کې د مزدورانو د احتجاجي مظاهرې د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د مسعود قبایلو د یوې جرګې او د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د خیبر پختونخوا حکومت د نوي اقدام او په همدغه اړه د غیر سرکاري ادارو د ماشومانو د کورنیو پر اندېښنو رپورټونه راوړي. پر یو شمېر نورو سیمه ییزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه درورو. خو پیل خبرونه کوو چې انیسا اجمل بیبل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کې پاکستان وایي متحده عربی اماراتو د یمن په خړه د خبرداری پاړه پر رسمي توګه دوی ته څه نه دی ویلي. په کونړ کې ډرون برید درې وسلوال وشلې دي او نن په لیبیا کې د جنوبي کوریا په سفارتخانه برید شوی چې پکې دوه تنه وژل شوي دي. او اوس ته خبرونه تفصیل. پاکستان وایي چې د یمن په شخړه د دوی د غیر جانبداره پاتې کېدو پر ضد د متحده عربي اماراتو د خبرداري په اړه پاکستان ته په رسمي توګه څه نه دی ویل شوی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تیر ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر انور محمد کرکاش په خپل ټویټر پاڼه خبرداری ورکړ چې د یمن په شخړه د غیر جانبداره پاتې کېدو فیصله به پاکستان ته ګرانه پریوزي او باید چې پاکستان د لړکې له منځني ختیځ سره د خپلو ستراتیژیکي ګټو پر بنسټ خپل دریز روښانه کړي. د بلوچستان په تربت سیمه کې د وجل شوو شلو مزدورانو مړي پنجاب او سند صوبو کې خپلو سیمو ته رسول شوي دي. پرون په کوټه کې د دې مړو اجتماعي جنازه وشوه چې پکې د دې صوبې وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ په شمول یو شمېر اعلی چارواکو ګډون کړ. هلته په کوټه کې پرون مازدیګر د مزدورانو اتحادیې د دغه مزدورانو د وژنې خلاف مظاهره وکړه. د یاد اتحادیې مشر محمد رمضان اچکزي مشال ریډیو ته پرون وویل
موږ تقریبا د ډیرو کلو سره د دې دپاره خپل احتجاج کوو او امید کوو چې دا حکومت چې دا راغلی د جمهوریت د خلکو په وټو دی دا به یو داسې حالات پیدا کړي چې دلته به د ژوند هغه مقاصد د عام شهریان د پرستي. لیکن د افسوس خبره ده چې ورځ په ورځ خلک مړه کیږي او دا حکومت چې دی د دې سره د دې ترجیحات نشته.
د خالی پاورست تربت په ګوګدان سیمه کې په وجل شوو مزدورانو کې د 1400 تنو تعلق د پنجاب رحیم یار خان او د 2 تنو تعلق د سند صوبې حیدر آباد سیمې سره وو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د اکالی د صوبې د سکولونو د بنیادی سهولتونو لپاره 8 ارب روپۍ مختص کړي دي. د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال په صوبه کې د شاوخوا 1500 سکولونو دیوالونه او تقریبا 800 کې د بجلی انتظام نشته. نوموړی وایي د دې لپاره د 340 ارب روپو ضرورت دی. بلخوا د حیات آباد په یو سکول کې یو زده کوونکی نن مشال ریډیو ته وویل چې په سکولونو کې د بنیادی سهولتونو نه لرلو له وجې مشکل
تکلیف دے.
دا په داسې حال کې ده چې عاطف خان پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو د استاد کور په کور نومي کمپاین په ترڅ کې به په لکونه ماشومان سکولونو کې داخلوي چې پکې به زیاته توجه جنکو ته ورکول کیږي. د پکتیا ولایت په آمد خیلو کې د یو برید په نتیجه کې 100 تنو ته مرګ ژوبلا وختي ده. د پکتیا امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د آمد خیلو ولسوالۍ په حسن خیلو کې د یو پولیس په کور نامعلومه وسلوالو برید کړی چې په پایله کې 100 تنو ته مرګ ژوبلا واوخته. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې خوشاله 100 تنه زخمیان شوي دي او یو تن وژل شوی دی. بلخوا په کونړ کې ډرون برید درې وسلوال وشلې دي. د کونړ ولایت امنیه کمانډان جنرال حبیب سید خیلی نن مشال ریډیو ویلی دی چې نن سهار د کونړ ولایت ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د پیچ درې په سیمه کې د ائتلافي ځواکونو په ډرون برید کې د یو طالب کمانډان په ګډون درې وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخو په لغمان کې وسلوالو یو طبي مرکز یا کلینیک سوځولی دی. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک نن مشال ریډیو ته ویلي دي تېره شپه نامعلومه وسلوالو د لینګار ولسوالۍ د کنډیګل په سیمه کې یو کلینیک په بشپړه توګه سوځولی دی. د یادې پیښې پړه لا چا نه ده منلې. خبرونه د مشال ریډیو نوره. نن د لیبیا په سر ښار ترابلس کې نامعلومه وسلوالو د جنوبي کوریا په سفارتخانه برید کړی چې پکې دوه ساتونکي وژلي او یو یې ژوبل کړی دی. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی په دې پیښه کې د دوی د عملی یو تن ته هم زیان نه دی رسیدلی. یاد وزارت زیاتوي دا تر اوسه څرګنده نه ده چې له دې برید هدف سفارتخانه او امنیتي ساتونکي. تر اوسه د پیښې په اړه چا نه ده منلې. پرون په تهران کې په سلګونه خلکو د سعودي عرب په یو ایرپورټ د دوه ایرانی هلکانو سره د مبینه بدسلوکۍ په ترڅ کې د سعودي عرب خلاف مظاهره وکړه. په دغه موقع په تهران کې د سعودي عرب د سفارتخانې مخې ته د 300 نه زیات مظاهرین راغونډ شوي وو او د دغه سفارتخانې د بندولو غوښتنه یې کوله. د حکومت له اړخه د بندیز باوجود دا مظاهرې ترسره شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کیوبا د صدر راول کاسترو سره ملاقات کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1350 کالونو کې په اول وار د اعلی پای خبرې اترې کیږي. دا شخصي ملاقات چې په پاناما کې د امریکایي هیوادونو د سرمشري په سنډه کې ترسره شو، صدر اوباما یو تاریخي ملاقات بللی دی. خو نوموړي دا هم ویلي دي چې د کمیونیست مشرتابه په قیادت کې چلیدونکي دا هیواد باندې به د جمهوریت او انساني حقونو لپاره فشار جاري ساتي. اور رسته خبر ده چې ایران هغه خبرونه رد کړي دي چې غنی د یمن په ښار ادن کې د اپریل په 10مه مقامی ملیشو د ایران دوه پوځي سلاکاران نیولې دي. د ایران فارس خبری اجنس د هواد د بهرنیو چارو د یو چارواکي چې نه غوښتل نومې واغستل شي په حواله پرون ویلي دي چې دا خبرونه رښتیا نه دي، ځکه چې د ایران امنیتي ځواکونه په یمن کې نشته. رپورټونه وایي چې د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي وفادار ملیشو ادعا کړي چې دوی د ایران دوه تنه چې حوثي اغیانو ته مشورې ورکولې نیولې دي. د خبرینو پای
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې انیسی اجمل باندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پارلیمان پر دې قرارداد چې حکومت دې د یمن په معاملې کې بے پرې او سولې ضرول ولوبوي د متحده عربی اماراتو یو وزیر له غوسې ډک عکس العمل خوده لري. د چار یو شنن کې وایي د پاکستان پارلیمان د پریکړه خای په عربی هیوادونو کې د پاکستانی کارګرانو د ژوند او کار روزګار اغیزمن کړي. د بلوچستان صوبې په تربت سیمه کې د وژل شو شلو مزدورانو مړی نن داغو په کلو کې خاورو ته وسپارل شو. په کوټه کې د مزدورانو یوې اتحادی احتجاجي مظاهره وکړه او پر حکومت یې ردی عمله چې د مزدورانو امنیت یې نه دی خوندي کړی نیوکه وکړي.
افسوس خبره ده چې ورځ په ورځ خلک مړ کیږي او دا حکومت چې دی د دې سره د دې ترجیحات نسته.
او د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې سکولونو ته د زیاتو ماشومانو لیږلو لپاره یو نوی پروګرام پیل کړی. هم د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د کار کوونکي یوې غیر سرکاري ادارې یو چارواکي وایي حکومت باید سکولونو ته د بنیادی اسانتیا ورکولو غم وخوري.
25 لاکھ مسلمان اسکولوں نے نبار دی تاکہ 60% مسلمان دی اسکولوں کی بیسک فیسلٹیز نشتا.
کشمیر نور رپورٹنا ہم لرو ہیلدا اور دوتے ل مشال ریڈیو سروس. راځو ولنه موضوع ته. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د پارلیمان پر دې پریکړه چې د یمن په معاملې کې به دغه هیواد به طرفه پاتې کیږي نیوکه کړې دي او خبرداري ورکړې ده چې پاکستان به د خپل دغه پریکړې خرابې پایلې وویني. د پاکستان د پارلیمان غړي غونډې یو قرارداد منزور کړي چې پکې له حکومت غوښتي چې د سعودي عرب په غوښتنه یمن ته له پوز لیږلو څخه ډډه وکړي او دغه شخړې د سولې حل لپاره د سفارتي حل ځلې وکړي. دا چې د چارو شننکي د متحده عربی اماراتو د وزیر دغه بیان ته څنګه ګوري له اسلام آباد به د احمد الله په رپورټ کې وورو.
د متحده عرب اماراتو د بارانو چارو وزیر ډاکټر انور محمد قرقاش په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د یمن په شخړه باید د پاکستان بې پرې دریس په لوړ قیمت تمام شي. پاکستان باید له منځني ختیځ هیوادونو سره د خپلو ستراتیژیکي ګټو پر بنسټ خپل دریس روښانه کړي. نوموړی وایي چې دا ښکاري چې د اسلام آباد او انقره لپاره د خلیجي ملکونو پر ځای د تهران اهمیت زیات دی او د پاکستان او ترکی مبهم او متضاد رائے واضح ثبوت دی چې د لیبیا نه تر یمن پورې عربي نړۍ امنیت ساتل یوازې د عربي هیوادونو ذمہواری ده او د گاونډي ملکونو لپاره دا بحران په اصل کې یو امتحان دی. بلخوا د پاکستان د خارجه دفتر ترجمان تسنیم اسلم د متحده عرب اماراتو د خارجه وزیر بیان په حق له پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي دي چې تر دې دمه د بیان په حق له څه نشي ویلی ځکه چې ورسره په دې اړه پوره معلومات نشته. د نوموړې په وینا چې په اخباري بیانونو څه تبصرې نشي کولی ځکه چې تر اوسه د یو ای خارجه وزیر د بیان په سرکاري کچ تصدیق نه دی شوی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وینا وا
پاکستان حکومت
مشال ریڈیو چکلا د نوموړي نه تپوس وکړو چې د یو ای د خارجه وزیر د دې بیان وروستو څومره امکان دی چې پاکستان به په خپل پالیسۍ کې څه بدلون راولي. د یادونې دا چې د تیرې جمعې په ورځ د پاکستان پارلمان په متفقه توګه منظور کړی شوي قرارداد کې حکومت ته ویلي وو چې پاکستان دې په شخړه کې بې طرفه اوسي او جنگ بندۍ لپاره دې په سفارتي کچ خپل کردار ولوبوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
چارواکی وی پرون د بلوچستان په چې پرون چې بلوچستان په تربت سیمه کې کم شل مزدوران وجل شي وو له هغه څخه دیار لستنه د پنجاب او و د سین صوبې دي چې مړي خپل کلو ته لګل شي دي. په همدې حال کې په کوټه کې د مزدوران اتحادیه د احتجاج په کولو سره پر حکومت د امنیت د خرابې لوجې سخت تنقید کړی او ترې غوښتي چې د مزدورانو ژوند خوندي کړي. په دغه اړه ورو د خدای نور ناصر په رپورت کې
د تربت په ګوګدان سیمه کې د خالی په ورځ د وجل سبي او شل مزدورانو مړي خپل پلرنیو سیمو ته رسولي چې دیارلس مړي او درې ټپیانې د پنجاب رحیم یار خان ته او اووه مړي د سند صوبې حیدرآباد ښار ته رسولي دي. تر دې مخکې چې دا مړي په هیلیکوپټرو کې خپلو سیمو ته استول په تربت کې د ټولو وجل سبي مزدورانو اجتماعي د جنازې مراسم ترسره سو چې پکې د بلوچستان د وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ په شمول یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون درلود. د صوبې د اطلاعاتو د وزیر عبدالرحیم زیارتوال په مشرۍ کې یو پلاوی هم له دې مړیو سره رحیم یار خان ته رسېدلی ترڅو د بلوچستان حکومت لخوا د وژل سویو مزدورانو کورنیو ته د حکومت د خواخوږۍ پیغام ورسوي. زیارتوال له رحیم یار خان څخه د ټلیفون له لارې مشال راډیو ته وویل د دوی د حکومت له راتګ سره په صوبه کې د امنیت وضع ښه شوې ده او هڅه کوي چې نور هم د ناامنۍ پیښو ته د پای ټکی کېږدي.
لیکن دا واقعات لا تر اوسه پورې مکمل له منځه نه دي تللي. زموږ د بېګناه انسانانو د مرګ
بلې خواته په کوټه کې د خالی په مازدیګر ګڼ شمېر مزدورانو چې سره بیرغونه یې په لاس کې و په تربت کې د مزدورانو د وجلو پر ضد یې احتجاج وکړ. احتجاج کوونکو ټول مزدوران هغه که د پنجاب دي او یا هم د بلوچستان ټول سره یو بلل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې نور دي د مزدورانو د ژوند د ژغورلو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. محمد رمضان اڅکزای چې د مزدورانو د اتحادیه مشر دی مشال راډیو ته د دوی د احتجاج په حق له داسې ویل
تقریبا د ډیرو کلو سره هر ورځ د دې د فارغ په احتجاج کوم او امید کوم چې دا حکومت دا به یو داسې حالات پیدا کړي چې دلته به د ژوند هغه مقاصد د عام شریان د پرسي. لیکن د افسوس خبره ده چې ورځ په ورځ خلک مړ کیږي او دا حکومت چې د دې سره د دې ترجیحات نسته.
رمضان اڅکزای وایي تر دې وړاندې هم په بیا بیا بلوڅو بلتون غشتونکو وسلوالو ډلو د پنجاب خیبر پښتونخوا او سند صوبو سره تعلق لرونکي مزدوران وژلي خو د ده په خبره د دوی قاتلین یو هم سزا سوی نه دی. کله چې مول رمضان اڅکزای څخه په بلوچستان کې د مزدورانو د کار او ژوند په اړه وپوښتل نو ځواب یې په دې ټکو کې راکړ.
انساني ژوند چې دی دا غوږه تلخ دی. دلته سربي سردار خان مولوي صاحب او سرمایدار جاګیردار د دې ژوند او د دې برابر دی. نور انساني ژوند یا د دوی تعلیم یا د دوی سیاست یا د دوی روزګار یا د دوی د ژوند هغه په دې بیخ پات دی
دی احتجاج کون کو مزدورانو د بلوچستان د اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د صوبایي حکومت او امنیتی ادارو پرزت شعارونه ورکړل چې پکې د روان حکومت او ډاکټر مالک بلوچ لپاره د الویدا شعارونه هم و. د امیر ناصر پشال رادیو کوټا.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
له شمالي وزیرستان د بیکورکل شو خلکو د کورونو ته د بیرته ستنېدو لړۍ دوام لري. حکومتي چارواکي وایي هغو سیمو ته کډوال لیږي چې له وسلوالو پاکې کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې د سیمې په لکونو خلک د کډوالۍ ژوند کولو ته اړ کړل شول. دا چې له خپلو سیمو د خلکو بیکوره کېدل په رواني لحاظ هغوی څومره اغېزمنوي په دې اړه زما همکار ګلیاز د شمالي وزیرستان له څو تنو کډوالو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا په بنو او نورو سیمو کې مش د شمالي وزیرستان کډوال وای چې له خپل کورونو نه لري ژوند تیرول ډېر سخت کار دی، خو دې سره په سوچونو کې ډېر زیات تغییر راغلی دی. په بنو کې مش د شمالي وزیرستان یو کډوال میر کلام وزیر وای چې کډوالو په خارونو کې هغه څه وکتل چې دوی ته محروم پاتې دي. د زیاته کړه میر کلام وزیر ویل چې د شمالي بلوچستان ځوانانو په خارونو کې انټرنیټ، ټلویزیون، ټولنیز ویب پاڼو او په نورو نویو کارونو خبر شو، نو په دغه ځوانانو کې یې تعلیم لپاره هم شعور را بیدار کړو. هم د دغه سیمې یو بل کډوال ګل اعظم خپل کور ته ستنېدو ته ډېر لیواله دی چې یو نوی سوچ او کردار سره واپس روان دی.
دنیا دنیا
گل اعظم زیات کړه چې د کډوالۍ په ژوند کې دا خبره محسوس کړه چې دنیا یو اړخته روان ده او د دوی د سیمې خلک بل لور ته روان دي. دا د خبره د ځوانانو په سوچونو کې مثبت بدلون راغلی دی. هم د شمالي وزیرستان یو زده کوونکی ګل محمد چې په بنو کې په آرمی پبلک سکول کې زده کړې ترلاسه کوي هم دا خبره احساسوي چې ژوند یې یکسر بدل شوی دی.
بل ژوند بیا باقي مونږ ته مثلا نشي جوړه چې دا کوم ژوند مونږ د یو سال بهر تیر کوم چې دا مونږ بیا نه غواړو چې مونږ دغه یو بل سال بهر تیر کوو چې یو مونږ واپس شو خپل کاډو ته خپل وزیرستان ته چې په کو بیا ټول عمر
د شمالي وزیرستان یو بل ځوان زفران خان نمې پښتنه وکړه چې د کډوالۍ ژوند او نوې تجربې سره خپل کور ته ستنېږي، نو کوم نوې سوچ او فکر له ځان سره وړي؟ نو هغه په جواب کې ویل دا باچا خان پونتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وای اوس وخت بدل دی او قبایلی ولس هم د خپل نوی نسل لپاره د تعلیم او صحت اسانتیا غواړي. نو مړې زیاتوي
دا به اسپیټال هم غواړي، دا به ډیسپنسری غواړي، دا به هغه کشان ته جامه غواړي، دا به کور کې بازار مطالبه کوي. بیا زه دغه خبره کوم چې 25% کسان به نه ځي، ان مخکې تللي دي څوک. دنیا تاریخ دا وایي زه مهاجر یم ته مهاجر یې، خو که کتاب دې وکاته چې ته کله راغلی یې به تا پته ولیږي چې زه په دغه ټایم راغلی یم. دا ټول مقصد دا دی چې
کسوم له شمالي بلوچستان بې کوره کړل شوي خلک ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو په مجموعي توګه په فکرونو او سوچونو کې مثبت بدلون ښکاري. دغه کډوالو مشال اډو سره په خپلو خبرو کې مثبتې خبرې وکړي او له حکومته غوښتنه لري چې د دغه سیمو خلکو ستونزې په پام کې ونیسي چې منفي سوچونو مخنیوی وکړل شي.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په ډیرا اسماعیل خان کې د مسعود قبایلو د یوې جرګې ګډونوالو د جنوبي وزیرستان د پارلمان پر غړو نیوکه وکړې چې په خبره د سیمې د ولس د مسلو د حل پر ځای د خپلو سیاسي ګټو لپاره کار کوي. لسیمې پرې د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
په جرګه کې د سولي وزیرستانه د سینټ او قومي اسمبلی نمائندګون مولانا محمد صالح شاه قریشي او مولانا جمال الدین ته ګوتې ور وغځولې شوې چې هغوی ټول حقوق تر خپل ګوند او ملایانو پر مدود او نور قبایلیون یې بې برخې ساتلی دي. په دا موقعه موجود یو ملک حاجي محمد عبدالله په دا خبر ریکشې په دا رنګ وژغېده،
خاص کار د مسجد حقوق په باره او د صالح شاه په باره غوښتې وه. هغه کردار در وښایي مسجد په سر د سار نه مانی کله هغه د مسجد یا د چیف وزیرستان ته یا چیف مسعود ته یور نه دي.
د مسعود اصلاحي جرګې مشر مفتي ابراهیم وویل چې په قومي حقوق کې هر چا ته برخه ورکول په چار دي،
چونکې د میرا په سینټ کې صالح شاه صاحب نمائندګي کوي، هغې ته څه لنګۍ میلاو شوې وي. مسیر د مشر یې په اعتماد شنه وخاستلی، د صرف او صرف خپل جمعیت چې کوم کارکون وي په هغې کښې یې د لنګۍ تقسیم کړلې.
سویلي وزیرستان کښې د جمعیت مطبوعاتي سکتر مولانا فریدالله د ګوتو غځونکو ځواب په دا رنګ وکړه،
یو درې خاندانی نه د مسجد په حقوق قابض وي. نن الحمدلله می جمعیت علما اسلام په دعوا سره یایي چې میش د درې مسجد حقوق خپل زوی ته رسولي دي. انشاءالله زه د مسجد سره په میدانه باندې ځو بیا یو.
یاده دی وی چې د جرګې په ورستون شکل کې قرارداد پېښ کده، په جرګه کښې موجود د جمعیت مشرون هم یون راپورته شول. غوښتنه یې وکړله چې ملکون سیاسیون وژغېدل، میش هم حق چې خپل موقف پیش کی، چې د جمعیت کسانو خپل موقف بیانوه. د جرګې را بلونکي ملکون او سیاسیون د موقع نه له اول کښېدلي پسنګ شوي وو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اوریدونکو، د مشال ریډیو د خیبر پختونخوا حکومت کې څه هم د کور په کور استاد په نوم یو نوی تعلیمي کمپاین پیل کړی چې هدف یې په سکولونو کې د نورو ماشومانو داخلول ښودل شوي، خو غیر سرکاري ادارې بیا وایي حکومت دې د ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې کړي او بنیادي سهولتونه دې ورکړي، ځکه چې دوی په خبره د صوبې په ځینو سیمو کې هیڅ سکولونه نشته چې له کبله یې په لکونو ماشومان د تعلیم له نعمته بې برخې پاتې دي. په دغه اړه تفصیل اورو د فرخندې اسد په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت په 8 اپریل د استاد کور په کور په نوم د یو نوي تعلیمي مهم پیل وکړ. صوبایي حکومت وایي په دغه کمپاین کې به سناسه 8 لکه ماشومان په سکولونو کې داخلولی شي او ډیرو سکولونو ته به سهولتونه اهم ورکوي. بلخوا په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوونکې یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان په خپل وروستي رپورټ کې دا ویلي وو، په دغه صوبه کې سناسه 25 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې زیاتره شمېره یې د نجونو دا. په خیبر پختونخوا کې د الف اعلان اداره وایي په دغه صوبه کې ګڼ شمېر سکولونه بنیادي ضرورتونه لکه اوبه، د ماشومانو لپاره د ناستې مناسب ځای او حتی ځینې خو له سره څه ودانۍ هم نه لري. د الف اعلان د پېښور څانګې یو کارکوونکی عمر اورکزی وایي باید حکومت هغه سیمو ته زیات پام وکړي چېرته چې ماشومان په سکولونو کې بنیادي ضرورتونه او یا له سره سکول نه لري.
24 لاکھ 25 لاکھ نه بار وي، هغه کې 60% مسلمان دي او 40% الکان دي. 5 کالونه تر 14 کالو پورې هغه دا ایج ده. خیبر پختونخوا کې موږ سره زیات خراب حالت په تورغر او کوهستان او بډاګرام کې دي. سکولونو کې بیسک فیسیلیټیز نشته.
الف اعلان په خپل یو رپورټ کې دا هم ویلي هغه ماشومان چې عمرونه یې د 15 نه تر 14 کالو پورې دي، اکثره د پرایمري سکول نه وروستو نور تعلیم د میډل او های سکولونو د نه لرلو له وجې پرېږدي، چې په دغو کې زیاتره شمېره د نجونو ده. دا چې د ګر آیا استاد یا استاد کور په کور په دغه نوي کمپاین کې به د نجونو د تعلیم لپاره څه هلې ځلې کیږي په اړه د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي،
زموږ په سوسایټي کې لږ ورته دغه شته چې د جنکو تعلیم کم دی نسبتا د هلکانو، لیکن کوشش کوو چې څومره زیات تنظیم رول کولی شو. خو د دې علاوه موږ رېګولر بیس باندې یو بل پروګرام شروع کړی چې په هغې کې موږ تورغر شو، کوهستان شو، نور داسې علاقې دي چې لیست ډیولپ ډسټرکټس دي. موږ د 2000 روپو
پورې په خیبر پختونخوا کې ګڼ سکولونه د وسلوالو لخوا تباه کړل شوي دي او د تیر کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د حملې وروسته اوس استادان د امنیتي مسلو سره هم مخ دي او د حکومت نه د سکولونو د امنیت د ټینګ ساتلو غوښتنه هم کوي.
د فرخندی اسد رپورٹ موردو د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې هم سکولونو ته د تلونکو ماشومانو کورنۍ په سکولونو کې د بنیادی اسانتیاو له نشتوالي سره ټکوي. خو د تعلیم صوبایي وزیر په داسې حال کې چې په سکولونو کې د اسانتیاو د نه موجودیت خبره مني وایي د دغو نیمګړتیاو پوره کولو لپاره پر یوه پلان کار پیل کړی دی. له پیښور پرې د شبیر جان رپورٹ اورو.
دا خیبر پختونخوا سرخار پیښور سید اختر علی شاه وای چې د دل لوریانی گورنمنت میډل سکول نمبر 3 حیات آباد کې سبق وایي. خواله دلته نه د لمر یا باران د بچکیدو لپاره چت شته، نه د ناستې لپاره ټاټونه یا کورسی. هم د دغه سهولیاتو نه کېدو له وجې د دوی ماشومان د ښه سبق ویلو نه محروم دي.
نور ته ناسته او ګرد غبار او ډېر څه بد حال، نه ټاټ شته، نه باتروم شته، نه د سکول اوبه شته. د هیڅ نو ما سره اپلیکیشن دغه کو د کمپلین په شکل کې منسٹر ایجوکیشن عاطف صاحب تا، چیف منسٹر صاحب تا. کل جوړیدل خو لویه خبره ده، خوش موجوده او سره دومره وشي چې د ماشومان سر سوري ته شي ګرمي ده.
کل کې سبق ویونکي ماشوما عام نوایي چې باران یا زیاته ګرمي شي دوی استادان دوی له چټي ورکی
ډېر تکلیف ده. اوس باران موږ نه سکول پاتې کې سم موږ له چټي راکی او نو بوشت ده خلک دا وطن نه موږ اوبر اړو موږ سکول اور اور موږ بیماری.
بل خو د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان د دې خبر په خلی وکړو چې په خیبر پختونخوا کې پزرګون سکولونه داسې ری چې نه اگر چاپیره دیوالونه شته، نه پکې حاجت پوره کول لپاره غسل خانه، نه پکې بجلی شته. دی ولې دوی وایي تر دې لپاره پنګه مختص کړی ده او ډېر زر به دغه ټول کمی سر ته ورسی.
تقریبا 15000 سکولونو باونډری وال نشته، د 8000 سکولونو باتھرومونه نشته، 8-9000 سکولونو کې بجلی نشته. دې کال موږ غیلا څه تقریبا 8.5 روپې موږ غیلا ورکو، باقي به بل کال نه دا کمی پوره کوو.
د پامل دا چې تیر کال په 14 دسمبر پیښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوالو برید ورستو، د خیبر پختونخوا حکومت په ټوله صوبه کې سرکاري او نجی سکولونو او نورو غټو وړو تعلیمي ادارو د امنیت باوري کول لپاره د دغه سکولونو او تعلیمي ادارو ګیر چاپیره هر غټ دیوالونو جوړولو او وسله په لاس څوکیدارانو او درولو حکم کړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے چھے
اور دونکو پدې ورستاو کې د کراچۍ پښتون میشتو سیمو ته د لویو سیاسي ګوندونو د مشرانو تګ را تګ ډېر شوی دی. لکه موږ مخکې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری او بیا د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د پښتون میشتو سیمو دورې کړې دي. دوی دغلته د خپلو ګوندونو لپاره د ملاتړ په لټه کې دي. پښتانه وایي چې د انتخاباتو په موقع د دوی د ووټونو اهمیت نور هم ډېر شي. ظفر کریمی په دغه اړه دا رپورټ موږ ته را لېږلی دی.
پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او د پیپلز ګوند یو شمیر مشرانو د تیرې میاشتې په اخره کې د کراچۍ د پښتون میشتو سیمو دوره وکړه او د بیلابیلو پښتنو مشرانو سره یې ولیدل. د سیند صوبې د اعلی وزیر سلاکار او د پیپلز ګوند سیمه ییز رهنما شاه جهان په دې اړه وایي
چې کله هغه د پرزیدنت د پاکستانونو هغه د خلکو د دازي مداري ورکړې چې هغه تاسو لار شو د کراچۍ پښتنو وګوره کړه. کراچۍ پښتنو ته لکه اپورت کړی شي او هغه ته صحیح ګایډنس ورشي او لکه د هغه مسائل ووري دي شي.
شاه جهان خان زیاتوی په کراچۍ کې پلسګونو لکه پښتانه شتون لري او پیپلز پارټۍ ته د دوی د ووټونو د اهمیت اندازه ده. د هغه په وینا د پښتنو په علاقو کې مخکې هم دوی کارونه کړي او اوس چې په سند صوبه کې پیپلز ګوند په واک کې دی، دوی د کراچۍ د پښتنو په علاقو کې پرمختیایي کارونه شروع کړي دي. جماعت اسلامي ګوند هم د کراچۍ په پښتون میشتو سیمو کې د رامنځته شوي سیاسي خلا د ډکولو په موخه خپلې هلې ځلې ګړندې کړي دي. د دغه ګوند مرکزي مشر سراج الحق د خالی په ورځ په کراچۍ کې د بیلابیلو پښتون میشتو سیمو دوره وکړه. د یاد ګوند د غربي ضلع د اطلاعاتو سیکرټري رحیم ګل بیا وایي د دوی د مشر د دې دورې هدف یوازې پښتانه نه وو.
کراچۍ 15 ازلانی او په 15 واړو کې به لکه مختلف ځایونو کې هغه په خپل ترتیب سر راوالي کړه. ټیک چې زمونږ د غربي دې کې جو اکثریت زمونږ د خپل پښتنو زیات دی ځکه چې تاسو دا په عام جوړی کې چې دا مهم صرف په پښتنو ایریا کې دا نه کېدای شي.
کراچۍ د پښتنو په سیمو کې د تیری اوږدې مودې راهیسې هیڅ یو ګوند ته واضح اکثریت نه و حاصل او د دې علاقو پښتانه په ټولو ګوندونو کې شامل وو. خو د 12 مئی 2001 کال را په دې خوا عوامي نېشنل ګوند د کراچۍ په پښتون مېشتو سیمو کې اکثریت ترلاسه کړو او له دې سیمو څخه یې په لومړي ځل د سند اسمبلۍ 200 وګټلې. په دغه ګوند د وسلوالو لخوا د حملو وروستو د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر مشران او پلویان تحریک انصاف پیپلز پارټۍ او نورو ډلو ته اوښتلي دي. خو د دغه ګوند چارواکي وایي د کراچۍ پښتانه اوس هم د دوی پلویان دي. د کراچۍ پښتون مېشتو سیمو کې تیر ځل ټاکنو کې تحریک انصاف هم یو شمېر رایې ترلاسه کړې خو لا هم په دې علاقو کې د کراچۍ د نورو برخو برعکس هیچ چاته واضح اکثریت نه دی حاصل. اوس د پیپلز ګوند ترڅنګ یو شمېر نور ګوندونه غواړي چې د بلدیتي ټاکنو د مخه په دې سیمو کې واضح اکثریت ترلاسه کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو دا مشال رادیو دا 5:30 بجې شوې د انیسی اجمل نبا لند خبرونه اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د یمن په شخړه د دوی د غیر جانبدار پاتې کېدو په اړه د متحده عربي اماراتو د خبرداری په اړه پاکستان ته په رسمي توګه سند ویل شوی. تېر ورځ د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې د یمن په شخړه د غیر جانبدار پاتې کېدو فیصله به پاکستان ته ګرانه پرېوځي. د بلوچستان په تربت سیمه کې د وژل شوو شلو مزدورانو مړي پنجاب او سند صوبو کې خپلو سیمو ته رسول شوي دي. پرون په کوټه کې د دې مړو اجتماعي جنازه وشوه. د خبر پښتونخوا حکومت وایي د اقالی د صوبې د سکولونو د بنیادي سهولتونو لپاره 8000 روپۍ مختص کړي دي. د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان نن د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال په صوبه کې د شاوخوا 5000 سکولونو دیوالونه او تقریبا 8000 کې د بجلی انتظام نشته. د کونړ ولایت امنیه کمانډان جنرال حبیب سید خیلی نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار د کونړ ولایت ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د پیچدرې په سیمه کې د اطلاعاتي ځواکونو په ډرون برید کې د یو طالب کمانډان په ګډون درې وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د لیبیا په سر ښار ترابلس کې نامعلومه وسلوالو د جنوبي کوریا په سفارتخانه برید کړی چې پکې 2 ساعتونو کې بشري او یو ژوبل کړی دی. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي په دې پېښه کې د دوی د عملي یو تن ته هم زیان نه دی رسېدلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کیوبا د صدر راول کاسترو سره ملاقات کړې ده. په داسې حال کې چې دواړو هېوادونو ترمنځ په تیرو 500 کالونو کې په اول وار د اعلی پایې خبرې اترې کیږي. او ایران هغه خبرونه رد کړي دي چې ګنی د یمن په ښار عدن کې د اپریل په 10 مقامي ملیشو د ایران دوه پوځي سلاحکاران نیولي دي. د ایران فارس خبري ایجنس د هوا د بهرنیو چارو د یو چارواکي چې نه غوښتل نو میوه غوښتل شي په حواله پرې ویلي دي چې دا خبرونه رښتیا نه دي ځکه چې د ایران امنیتي ځواکونه په یمن کې نشته.
لن خبرونه مولانی سی اجمل اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل نورو.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل ادارية د یمن د صورتحال په تناظر کې د کور کمانډرانو په غونډه او د پارلیمان نه په پاس شوی متفقہ قرارداد لیکلی دي. دغه لړکی دنیا او رسپانو وایي چې دا یو خبره ده چې پارلیمان په اتفاق سره یو قرارداد منظور کړو چې پاکستان له د یمن شخړه کې د یو طرف سره ادریدل نه دي پکار. خو دې سره سره دا خبره هم ظاهریږي چې زموږ حکومت دا توان نه لري چې په خپل سر فیصلې وکړي او د خارجه پالیسۍ په رنګ اهم معاملې کې هم دوی د نورو سیاسي ګوندونو سره مشورې کوي. ادارية مخکې وایي چې تر څو د سعودي عرب د سلامتۍ خبره ده نو پکار ده چې پاکستان د دې لپاره د اوس نه خپل فیصله وکړي ځکه چې سعودي عرب ته که خطر را ورسېده نو بیا به پاکستان ته پوز لیګل ډیر ګران شي او دا د یو څو ګڼټو یا د یو ورځې خبره نه ده چې پوز به په سمدستي توګه هلته ولیږل شي بلکې دې کې به ډیر وخت لګي. نو ځکه پکار ده چې دغه لړکی پاکستان د اوس نه فیصله وکړي او بل ده چې دې دوران دې د یمن د مسلې د پرم نه حل راوستو لپاره هم هلې ځلې تیزی کړي شي. ادارې مخکې د کور کمانډرانو د غونډې احوال لیکي او وایي چې دې دوران هم د ملکی امنیتی صورتحال او روانو پوځي عملیاتو سره سره د یمن په صورتحال غور شو او ویل شو که حالات دغه رنګ روان پاتې شو نو دې سره به ټولې منطقې ته خطر را ولاړ شي. نو ځکه پکار ده چې د دې مسلې حل ولټول شي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې په کامی ژبه اردو لیک کړی دی او وایي چې د کال 1903 په آئین کې ټاکل شوی وه چې اردو به د پاکستان کامی ژبه وي او د کال 1903 پورې به په ټولو دفترو او ادارو کې د انګریزۍ په ځای اردو اردو استعمالیږي او د غلړ کې انجمن ترقی اردو او نورو ادارو ډېرې مرستې هم کړې دي، خو افسوس چې اویش کاله تیرېدو وروسته هم په سرکاري دفترو کې اردو ژبه څوک نه پیژني. اداریه وایي چې دې سلسله کې مختلفو ادارو او تنظیمونو وخت په وخت د سیمینارونو او دستورو په ذریعه واکدارانو ته دغه خبره رسولې ده، خو د هغې باوجود چا هم د دې نوټس نه دی اخیستی. او اخر دا چې د غلړ کې سپریم کورټ کې یو درخواست جمع کړی شو چې پکې اردو ته د کمی ژبې حیثیت ورکولو غوښتنه شوې ده، او قائم مقام چیف جسټس جواد اسخواجه د دغه درخواست اوریدنه وکړه. اداریا خیره کې لیکي چې جواد اسخواجه د درخواست اوریدنې په وخت متعلقه چارواکو او واکمنو ته نوټس جاری کړي چې ولې د اویش کالو تیرېدو باوجود په آئین عمل درآمد نه دی شوی، او د غلړ کې د ذمهوارو خلکو نومونه او وجوهات عدالت ته وویل شي، او دا هم چې حکومتي واکداران دې په ډاګه کړي چې دوی په آئین عمل درآمد کول غواړي، کنا ټول عمر به زموږ ملک د غیرو کالونی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خلیج ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې د پاکستان د حکومت لخوا د یمن په شخړه کې د سعودي عرب د پوځي مرستې نه کولو په دغه معامله کې د بې طرفه پاتې کېدلو په فیصله د متحده عرب اماراتو غبرګون راغستی، او لیکلي دي چې دغه هیواد ویلي پاکستان به دغه پریکړې خرابې پایلې وویني. بلخوا هافینګټن پوسټ پاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت او هغلته د ځواکونو کمولو په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. دغه دواړو لیکنو مهم ټکي له ملیحې امیرزاده اورو.
خلیج ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د جمعې په ورځ متحده عرب اماراتو د پاکستان لخوا د یمن په شخړه کې د بې طرفه پاتې کېدلو د فیصلې په کلکه غندنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عرب له پاکستانه غوښتنه کړې ده چې په یمن کې د حوثي یاغیانو خلاف د دوی د پوځي ائتلاف برخه وګرځي او پوځي مرسته دې ورسره وکړي. د پاکستان په پارلیمان کې د یمن شخړې په اړه د یو متفقه قرارداد تر منظوري وروسته د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر انور محمد ګرګش په یو ټویټر پیغام کې ویل چې عربي خلیج دا وخت له خطرناکو حالاتو سره مخامخ دی او ستراتیژیک امنیت یې په خطر کې دی. په داسې وخت کې ورباندې دا فرق واضح شو چې اصل ملګری څوک دی او د میډیا او بیانونو ملګری څوک دی. ورځپاڼه لیکي په قرارداد کې د پاکستان حکومت د سعودي عرب د خاورې د ساتنې ژمنتیا ښودلې ده چې تر اوسه په شخړه کې له ګواښ سره نه ده مخامخ شوي. ګرګش ویل چې پاکستان ته پکار دي چې په شپږو هیوادونو مشتمل د عربي خلیج د همکارۍ له کونسل سره د ستراتیژیکو تعلقاتو په وړاندې خپل دریځ واضح کړي، ګنی په دې سنجیده معامله د دغه هیواد متضاد او مبهم نقطه نظر منفي نتیجې لرلی شي. د ګرګش په خبره داسې ښکاري چې تهران د پاکستان لپاره له خلیجي هیوادونو زیات مهم دی. هغه ویل که څه هم د دوی اقتصادي اساسي مهمې دي، خو په نازکو وختونو کې د سیاسي ملاتړ نشوالی تر سترګو کیږي. بلخوا هافینګټن پوسټ ویب سایټ لیکي په دې وروستیو کې چې کله د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستان نه د خپلو ځواکونو پلان شوي تک د ودرولو اعلان وکړ، نو ورسره دا وضاحت ورکړ چې افغانستان اوس هم یو خطرناک هیواد دی. له دې سره سره هغه دا هم ویل چې له هیواده د ځواکونو د ویستلو مهالویش نه دی بدل شوی، یعنی دا چې راتلونکي کال به زیاتره امریکایي سرتیری له دغه هیواده واپس کورونو ته لاړ شي. په ویب سایټ کې لیکل شوی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په شمیر کې ځان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې پر صدر اوباما فشار دی چې یا خود په مکمل ډول له دغه هیواده وزي او یا د هلته پوځي موجودیت پراخ او وغځول شي. په عین حال کې په عراق هم بحث روان دی چې هلته تر 3000 زیات امریکایي سرتیری اوس هم موجود دي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ویستلو په تازه بحث کې یوې خوا ته هغه کسان دي چې داسې فکر کوي چې په دغه هیواد کې د نورو زیانونو مخه نیولو لپاره دا ښه ده چې ځواکونه په مکمل ډول هلته نه ویستل شي، بلخوا نور کسان دا نظر لري چې په کار د امریکا تر هغې افغانستان پرېنږدي تر څو چې دغه هیواد محفوظ او مستحکم شوی نه وي. خو بیا د هافینګټن پوسټ په خبره روسي تاریخ ته په کتلو سره داسې ښکاري چې د پارلیمان زیاتره غړي او امریکایي وګړي دواړه نظرونه ردوي. ویب سایټ لیکي په ملک کې دننه ځان د قایلولو لپاره تل دا بحث کیږي چې امریکا په هغو ټولو هیوادونو کې چې یرغل یې ورباندې وکړ تر هر ممکن حده ښه کړي دي، خو په مقاله کې راغلي چې په عین حال کې دا هم تر سترګو شوي دي چې په دغو هیوادونو کې د مسلو حل پوځي نه بلکې سیاسي دي. د ویب سایټ په خبره امریکا هم دغه نظر د ویتنام په حق لرلو، او اوس د افغانستان او عراق په اړه هم په خبرو کې دغه نظر څرګندېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره ملاقات کړی دی. دا په تیرو 50 کلونو کې اول ځل دی چې د یادو دواړو هیوادونو مشرانو سره لیده کاته کړی دی. ولسمشر اوباما ویلي لا هم د امریکا او کیوبا ترمنځ یو لړ اختلافات شتون لري. ولسمشر کاسترو بیا ویلي د اوباما له ادارې سره د بشري حقوقو پر مسله خبرو کولو ته تیار دی. تفصیل د اسرار عالم مومن نه اورو.
د امریکا صدر باراک اوباما د کیوبا د صدر راول کاسترو سره ملاقات کړي. دا په داسې حال کې دا چې دواړه هیوادونو ترمنځ په 1350 کلونو کې په اول وار د دې ډول علاقه چې خبرې اترې کیږي. دا شخصي ملاقات چې په پاناما کې د امریکایي برازمونو د هیوادونو د سرمشریزي په څنګ کې ترسره شو، صدر اوباما یو تاریخي ملاقات بللې دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روانې میاشتې په 10 نیټه په پاناما کې د امریکایي برازمونو د هیوادونو سرمشریزي ته په خپله وینا کې ویل،
لکه څنګه چې له کیوبا سره زموږ په اړیکو کې امریکا یو نوی باب پرانیزي، نو موږ تمه لرو چې له دې سره به یو داسې ماحول جوړ شي چې به ورسره د کیوبا د خلکو ژوند ښه شي. دا به داسې نه وي چې موږ یعنی امریکا به یې په کیوبا په زوره ورتپي، بلکې دغه ماحول به په کیوبا کې د ژوند د هرې شعبې د خلکو په قابلیت، خواهشاتو او خپلمنځي مکالمو سره سره مخې ته راځي. همداراز دوی به په خپله فیصله کوي چې د دوی د سوکالۍ لپاره کومه لاره ښه ده.
د یورو نیوز نومې ویبپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی، که څه هم د لسیزو دښمنۍ وروستو د امریکا او کیوبا ترمنځ په مهمو خبرو اختلافات موجود دي، خو دواړه هیوادونه غواړي چې راتلونکي کې ښې اړیکې ولري. پرون د خلیفه ورځو تر ملاقات وروستو امریکایي ولسمشر باراک اوباما وویل چې د کمیونیسټ او مشرتابه په قیادت کې چلیدونکي دغه هیواد باندې به د جمهوریت او انساني حقونو لپاره فشار جاری ساتي. نوموړي ویل چې لا به هم د کیوبا او امریکا ترمنځ غټ او مهم اختلافات وجود لري، ځکه چې امریکا به په کیوبا کې د جمهوریت او انساني حقونو غوښتنه کوي او کیوبا به په امریکایي تګلارو نیوکه کوي. اوباما ویل د ټولنې د جوړولو په اړه د دواړو په رویو کې اهم فرق دی. بلخوا د کیوبا ولسمشر راول کاسترو په تیر وختونو کې د امریکا لخوا په کیوبا کې د کمیونیسټ حکومت د ړنګولو هڅې وغندلې، خو نوموړي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما ستاینه وکړه او زیاته یې کړه چې هغه ورسره د بشري حقونو پر مسله د بحث لپاره تیار دی. کاسترو ویل د امریکایي ولسمشر په بیانونو کې یوه مثبته خبره دا ده چې هغه به د هغه هیوادونو له لیست څخه د کیوبا د لرې کولو په اړه ډېره زر پرېکړه وکړي کوم چې ترهګرۍ ملاتړ کوي. د کیوبا ولسمشر زیاته کړه هغوی غواړي چې په هر څه خبرې وشي، خو د ده په خبره باید چې له صبره کار واخیستل شي. سپینه ماڼۍ تېره ورځ وویل چې دواړو مشرانو د سفارتي اړیکو د ښه کېدو او د یو بل په خاوره کې د سفارتونو د پرانستلو پر موضوعاتو وار له مخه په ټلیفون خبرې کړې وې. د اپریل د 8 نیټې دغه ټلیفوني مکالمه د امریکا او کیوبا د مشرانو ترمنځ په 1350 کلونو کې دوهمه یوه ده چې ترسره شوه. لومړۍ خبرې په دسمبر کې 4 مخکې تر دې شوې وې چې کاسترو او اوباما اعلان کړی وو چې د سفارتي اړیکو د دې کېدو لټه کوي. په 1959 کال کې د کیوبا د اوسنی ولسمشر ورور فیدل کاسترو په خپل هیواد کې له یوه امریکایي پلوه ډکټیټر واک خپل کړ او له دې مودې وروسته د دواړو هیوادو چارواکو له څو غیر رسمي غونډو پرته کله هم نه و سره لیدلي.
کیوبا د ولسمشرانو ترمنځ د شوې لیدنې په اړه اوریدل. فورن پالیسی مجلې کې پاکستان په تیرو کلونو کې پر جهادي او وسلوالو ډلو ډېر پام اړولی و چې له وجې اوس دغه ملک د داسې ډلو لپاره یو محفوظ ځای جوړ شوی دی. د لیکوال په خبره کېدی شي له همدې وجې د امریکا ولسمشر باراک اوباما جنوبي ایشیا ته د خپلو دورو پر مهال د پاکستان سفر ته زړه نخه کوي. د دې مقالې تفصیل فرخندې اسد اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنوري په میاشت کې جنوبي ایشیا ته په دویم ځل سفر وکړ، خو په دغه دوره کې هغه پاکستان ته نه بلکې هندوستان ته لاړو. هند د ولسمشر اوباما دغه سفر ډیر ګټور ګڼي. د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر لوزنامې هم وشوې او له دغه سفر سره دا پیغام هم ورکړل شو چې ولسمشر هند ته خو لاړو، ولې د دغه هیواد روایتي حریف پاکستان ته یې ونه کتل. فورن پالیسی لیکي د پاکستان لپاره د ولسمشر اوباما هند ته سفر کول یوه سخته خبره وه او دغه یې ډیره په ګران هضم کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ډیرې هڅې هم وکړې چې باراک اوباما هم د اسلام آباد سفر وکړي، خو داسې ونه شوه. مجله لیکي دغه د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ ناکامي هم ښایي، که څه هم پاکستان د ترهګرۍ خلاف په نړیوال جنگ کې د امریکا اتحادي دی. بلخوا د لومړۍ ورځ نه د پاکستان د خپلو ګاونډیو هیوادونو خاص کر هند او افغانستان سره اړیکې د تاوتریخوالي تریخوالی اخکار دی او دغه تریخوالی کله زیات او کله کم شي. هند چې د نړۍ یو لوی جمهوری هیواد دی، د زیاترو هیوادونو سره یې دوستانه اړیکې دي. په افغانستان کې په یو شمیر د پرمختګ او بیا رغونې منصوبې لري او له 2011 کال راهیسې افغان عسکرو ته روزنه هم ورکوي. پاکستان بیا زیاتره پام یوازې خپل دفاعي بجټ ته ورکړی دی او په تیرو 500 کالو کې دفاعي بجټ زیات شوی هم دی، ولې تعلیم، صحت او د ولس خیر ښېګڼې کارونو ته پام کم کړل شوی دی. بلخوا هند په اقتصادي لحاظ په دې تیرو کلونو کې ډېر پرمختګ کړی، نوې منصوبې او پروګرامونه یې پیل کړي او په ساینس او ټیکنالوژۍ کې هم پرمخ روان دی. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار دا خبره منلې ده چې د دغه هیواد د نیمې نه زیات آبادي د غربت د کرښې لاندې ژوند کوي. فارن پالیسي لیکي په تیرو کلونو کې د پاکستان زیاتره صنعتونه د مالی بحران ښکار شوي دي او حکومت په دغه تیر وخت کې یوازې په جهادي او وسلوالو ډلو زیات پام کړی دی، او ځکه خو اوس دغه هیواد د ګڼو وسلوالو ډلو او د دوی د مشرانو لپاره یو محفوظ ځای جوړ شوی دی، او دغه کار د اوس نه نه بلکې د ضیاءالحق د وخت نه را روان دی.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اردن کو مشال ریڈیو تاسو غوږی. افغانستان او چین د عینک د مسعود کان د امتیاز پر حق اختلاف لري. په داسې حال کې چې د چین ایم سی سی کمپنۍ د هغو امتیازونو ورکولو ته تیار نه ده چې د کمپنۍ په 2001 میلادي کال کې افغانستان سره د قرارداد پر وخت منلي وو. افغانستان تقریبا د ورته شرایطو غوښتونکی دی. عصمت څاروان په دغه اړه تفصیل لري.
افغانستان او چین لا هم د لوګر د عینک د مسو د کان پر مسالې نتیجې ته نه دي رسیدلي. د ریوټرز خبري اژانس ته راپور لمخې چین 15 میاشتې پخوا له افغانستان غوښتي وو چې د دغه کان چې ارزښت یې 3 میلیارد ډالر دی په قرارداد کې بدلون راولي او هغه امتیازونه چې د چین د پولادو شرکت په پیل کې افغانستان ته منلي وو تقریبا نیمایي ته رالش کړي. د عینک د مسو کان چې د یو لرغوني بودایي ښار تر کنډوالو لاندې دی د نړۍ د مسو یو تر ټولو ستر کان دی. د دغه کان د استخراج قرارداد د چین ایم سی سی یا د پولادو شرکت په 2001 میلادي کال ترلاسه کړ، خو تر اوسه پورې پر هغه کار نه دی پیل کړی. د افغانستان ولسمشر ته د کانونو استخراج یو لومړیتوب دی او هیله لري چې له دې لارې به افغانستان پر خپلو پښو ودروي. د افغانستان د کانونو ارزښت تر 3 تریلیون ډالرو پورې اټکل کیږي. چین په 2001 میلادي کال له افغانستان سره د عینک د مسو په قرارداد کې منلې و چې په سیمه کې به د برېښنا د تولید لپاره برېښنا کوټ، د مسو د انتقال لپاره د اورګاډي پټلۍ او ځینې نور امتیازونه ورکوي، خو له 2011 میلادي کال څخه تر اوسه پورې په نړیوالو بازارونو کې د مسو بیه په سلو کې 40 کمه شوې او پر ناامنۍ سربېره افغانستان چې په وچه کې هزار هیواد دی د اورګاډي پټلۍ نه لري او دا عوامل سبب شوی چې چینایي لورای لخپل شبنو شاته شي. د افغانستان د قانونو وزیر داوود شاه سبا په خپل ورستۍ مرکه کې وویل چې تر اوسه پورې دوړ خو جوړ جاړای نه دی کړی. افغانستان پر خپل موقف ولاړ دی، دوی یعنی چینایي کمپنۍ پر خپل دریز. په عین حال کې د مسو پر کان د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره کار روان دی او تر څو چې دا کار نوي بشپړ شوی مس نشي استخراجېدی. داوود شاه سبا وایي چینایانو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته د بیجنګ په وروستي سفر کې وویل چې د کان د امتیاز حق له 19% نږدې 10% ته راټیټ کړي. د چین د دې غوښتنې د منلو په صورت کې افغانستان د کال 144 میلیون ډالر له لاسه ورکوي. د چین ایم سی سی شرکت اټکل کړی چې د عینکو د مسو په کان کې د کال 343,000 ټنه مس استخراجېدای شي او په مستقیم او غیر مستقیم ډول زرګونو کسانو ته کار برابرولی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، د افغانستان په خوست کې روغتیایي کارکوونکي او مدني فعالان وایي د روغتیا ساتنې په برخه کې باید افغان حکومت او نړیوال ټولنه خپل پاملرنه ډېر کی. دوی زیاتوي تر اوسه هم په افغانستان کې رواني ناروغۍ د مور او ماشوم مړینه او یو شمېر نورې صحي مسلې ډېرې دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
د پکتیکا ولایت روغتیای شورا او د یاد ولایت د عام روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې د خرنې شپې ته بستریز ولایت روغتون ظرفیت باید 200 بسترو ته پورته شي تر څو د ټولو ناروغانو پر وخت ښه او معیاري درملنه وشي. دوی د خرنې ښار ولایتي روغتون روغتیایي خدمتونه له دې کبله کمزوري ګڼي چې د پکتیکا نفوس خواوشا 1 میلیون کسانو ته رسېدلی، خو دوی یوازې د 3 لک خلکو لپاره د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو طبي وسایل، روغتیایي پرسونل او دوا درمل لري. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولی ګل مشال روډیو ته وایي چې شپې ته بستریز روغتون په هیڅ ډول د پکتیکا د خلکو اوسني نفوس ته چې د شته امکاناتو 2.5 برابره ډېر دی بسنه نه کوي.
تر ډېره حده پورې موږ خپلې هلې ځلې کړې د وزارتونو مامورنه اخیستې دي چې ولایتي شپخانه او خصوصا خرکوټ او ارګون شپخانې ته باید ارتقا وکړي. ولایتي شپخانه باید 220 بستره سي، ارګون او خرکوټ 50 بستره سي. چې مشکلات نه الکیزی تی خلکو د لوړ نفس ته تر څو پورې چې دغه کلینیکونو د شپخانې چې ارتکا ونه کړي دغه مشکلات به موجود وي.
د پکتیکا ولایت د جانخیلو د ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ګلاب وایي چې په اطرافو کې کلیوالي درمل پلورونکي هم ناروغان معاینه کوي او هم په خپل سر ورته دوا درمل ورکوي.
کانسر مرضونه دومره ډېر شو، دومره عام شو، دغه تور زیړی دا ټول هغه د دوانو زهر چې دغه د دوا پروشانې ورکوي. دغه خلک به د مرض اخته کړو، د ډاکټر بیخي کمی دی دلته، مسلکي ډاکټر سم ډاکټر بیخي کم دی دلته پکتیکا.
د مرکز خرنې د ولایتي روغتون مشر نصیب احمد مسعود ویل چې دا شفاخانه په ټولو هغو معیارونو سمبال ده چې باید 220 ته ارتقا وکړي.
موږ ته هر ورځ ډېر زیات تعداد 15 لک پر مریضان مراجعه کوي، نو د دې د کتو سره د پکتیکا د خلکو نفوس نسبتا زیات دی. د دې علاوه داخله جراحي ولادي سي اطفال او زمونږ عملیاتونه هغه نسبتا ډېر زیات دي. درم دا چې موږ ته اکثر د نور بخشونو مریضان ډېر زیات راځي، لکه د غوږ پوزي سوني د سترګو، چې دا موږ ټول کابل ته لیږو. کچیته شپخانه ارتقا وکړي، یو خو نفوس زیاته، بل د دې بخشو مریضان به هم دلته پاتې شي او دلته به تداوي شي، چې دا د پکتیکا خلکو لپاره یو غټ سهولت وي.
د پکتیکا والو په وینا د خرنې په ولایتي روغتون کې یوازې یو خزینه معالجه ډاکټر شته او پاتې نرسان دي چې د روغتیا په برخه کې کار کوي. همدارنګه د ارګون او خیرکور د مهم ولسوالۍ روغتونونه هم شل بستریز دي چې خدمتونه یې په نشت حسابيږي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې د بدمنۍ د وروستیو پیښو له کبله بهرنۍ سرمایه کاري د نشت برابر ده، خو د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې یا چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز چارواکي وایي صوبې ته د ګیس او بجلی په مت کې د وفاق لخوا د حق نه ورکول کېدو او لوډ شیډنګ له وجې یو شمېر کارخانې بندې پرتې دي. پر دغه موضوع له پیښوره د مشال رادیو د خبریال ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس اینڈ انډسٹری یا د صنعت او تجارت د ایوان چیئرمین فواد اسحاق مشال ریډیو ته وویل چې د ناامنۍ له وجې د صوبې په شاوخوا 350 کارخانو کې 815 کارخانې دا وخت بند دي، چې ورسره د صوبې مالی حالت اغیزمن شوی او بیروزګاری کې هم سیواوال راغلی دی. خو بلخوا د وفاق لخوا صوبې ته د بجلی او ګیس په مت کې د حق نه ترلاسه کېدو او لوډ شیډنګ له وجې باقی پاتې کارخانې هم په ورځ کې 100 ګنټي چلیږي.
ګیس د صوبې خبر پختونخوا پیداوار 1780 ایم ایم سی ایف دی. او زما د ټول صوبې یعنی عوام الناس او کارخانه صرف 240 ایم ایم سی ایف استعمالوي، او بیا په ما باندې پابندی دی چې ماته نوی کنیکشن نه ملایږي. زما انډسٹری د خپل کنیکشن لرل غواړي، اجازت نشته. چې زما د صوبې انډسٹری ګیس استعمال چې دی صرف 15 ایم ایم سی ایف، او بیا زما باندې پابندی دی چې
نوموړي زیاته کړه چې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې د افغانستان او مرکزی ایشیا سره په تجارتي لار باندې پرتې سیمې دي او که په دې سیمو کې صنعت او تجارت ته وده ورکړی شي نو د پختون اولس تقدیر بدلیدی شي.
خلک به تناسب روانه سرمایه‌کار د بل صوبو ته ځي، بل خاریو ته ځي، که زما د صوبې ته زما د بجلی حق ملاو شي، زما د ګیس حق ملاو شي او دا لوډ شیډنګ ختم شي، یقین وکړي دلته به یو صنعتی او تجارتی انقلاب به راشي، دلته به دومره خوشحالي راشي، دومره روپۍ به راشي د حق لال چې خلک به په روزګار شي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي چې دوی له وفاقي حکومت څخه د بجلی او ګیس په مت کې د صوبې حق اخیستو لپاره هڅې کوي، خو داسې ښکاري چې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا حق ورکولو ته تیار نه دی.
جو ماری فاضل ګیس ہے کوهات کی، اس سے ہم نے
د کوهات د قدرتی ګیس څخه مونږ د 300 میگا واټ د بجلی جوړولو یو منصوبه جوړ کړې و او دغه بجلی به مونږ د صوبې کارخانو ته ورکوله چې وسره به د صوبې تجارت وده کړې وه، بېروزګارۍ کې به هم کمی راغلی وو او د 13 آئینی بدلون تر مخه خپل وسایل په کار راوستل زموږ حق دی، خو وفاقي حکومت د بجلی جوړولو په دې منصوبه کې خنډان جوړوي. وفاق سره زموږ په دې خبرې روانې دي او امید وساتو چې په میاشت دوه کې به د مرکز لړخه مثبت جواب راشي.
په خیبر پختونخوا کې دا وخت د اوبو نه پیدا کېدونکې بجلی په یوه ورځ کې نږدې 4000 میگا واټ ده او کچري د خیبر پختونخوا ټولو کارخانو ته شپه او ورځ بجلی ورکړی شي نو دروازه به 115 میگا واټ بجلی مصرف کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د ممندو د هغه سیمو زده کوونکي چې د جګړو د لاسې سکولونو لوران شوي او کلی د نام نه پیښو ځپلې دي، پیښور ته د تعلیمي سیالۍ لپاره وړل شوي ول. دوی ته د بالاحصار کلا په ګډون ځینې نور هغه ځایونه وښودل شول چې په کتابونو کې ذکر شوي دي. چارواکي وایي د نام نه سیمو د زده کوونکو لپاره داسې پروګرامونه او سفرونه ډېر ضروري دي. شانواز ترکزی یې په اړه رپورټ لري.
د محمد جنسی هغه زده کوونکو چې خپل اړنګ شوی سکولونو کې زده کړې کوي، تعلیمي ماحول یې خراب شوی دی، پرون د پولیټیکل انتظامیه لخوا پېښور ته تللی وو او هغه ځایونه هم وکتل چې دوی په کتابونو کې لوستلی وو. ماشومان وویل چې هغوی ډېر خوشحاله دي چې ګنې د تفریح سره سره یوه تعلیمي سرګرمي هم وشوه او زده کړې هم وکړله. وسیم خان د غلنی اوسیدونکو او د لسم جماعت زده کوونکو دی او وای
تاریخی مقامات هم سیکل بالایسار ترالو غم سیکو دغه چې دینه مخکې مونږ په کتابونو کې دغه پړاو کړی او لیدل منو دغه چې کوم د قبایل سټوډنټان د طالب علمان د وسیم د شتګردای سره مخته او غو سکولونه تبا شوی دی او ذهنونه خراب شوی دی، نو دغه رنګ چې غو راشي دلته نو غو ذهن باندې خاصر پریوزي او هغه هم دغه شان خوشاله شي.
یو بل ماشوم ویل چې وړاندې داسې دوري نوې شوی نو په کار ده چې دا رقم سرګرمۍ پر اصلون کې هم جاری وساتلی شي.
یی زمان هم دی ابن امین مونږ ډیر خوشاله شي دلته رالو په پیر زلمان دی رالو دلته مخکې چرته نو راغلی بالا احسار سر جی اخوا مسجد مابت خان پورې دس عجایب گر سر جی اوس دی زین تر راغلی
د دغه ماشومان سره د سکول یو استاد هم په خبر ته په دې دوره لاړ وو. هغه وویل
زمان هم سید ولی اوس اوس دی امتحانات شوی دی نو دی په ذهن باندې خامخا یو بوج وو، نو په کار چې دا بوج ریلیز کول لپاره دی ذهن ته سکون ورکول لپاره د پولیټیکل انتظامی او د ایجنسی ایجوکیشن افیسر چې دا د سټوډنټانو لپاره دا سټڈی ټور چې کوم ارینج کو
د لوور سب ډیویژن محمد ایجنسی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواز وویل چې هغوی د پیښور عجایبګر او د بالاحصار قلعه د دورې لپاره ځکه ټاکلې وه چې دا دواړه ځایونه د دې ماشومانو په نصاب کې هم موجود دي.
چې د محمد ماشومانو ته یو داسې موقعه ورکړه چې هغه نن رالل او دلته کله بالاحصار ویزټ او دی دلته دا وکتل. 2000 کالونه دا بالاحصار فورټ جوړ شوی دی او په دې کې دی یخ تاریخ سټڈی کو د مسلمانانو تاریخ هم دی، دلته د سیکانو تاریخ هم دی، د انګریزانو تاریخ هم دی او دغه شان دی د هیستری نه خبر شو.
په دې ماشومانو کې د غلنې خوایزه یکون او د پلان غرد سکولونو نه راغلي زده کوونکي شامل وو او انتظامی وویل چې دا رقم دوري چې د دې ماشومانو د معلوماتو لپاره مثبت دی په راتلونکو کې به هم کولای شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو د خبرونه د پای شي بي دي د انیسي اجمل لند خبرونه اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د یمن په شخړه د دوی د غیر جانبدار پاتې کېدو پر ضد د متحده عربي اماراتو د خبرداري په اړه پاکستان ته په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي. تېر ورځ د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړه چې د یمن په شخړه د غیر جانبدار پاتې کېدو فیصله به پاکستان ته ګرانه پرېوځي. د بلوچستان په تربت سیمه کې د وژل شویو شلو مزدورانو مړي پنجاب او سندھ صوبو کې خپلو سیمو ته رسول شوي دي. پرون په کوټه کې د دې مړو اجتماعي جنازه وشوه. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د اکالي د صوبې د سکولونو د بنیادي سهولتونو لپاره 8 اربه روپۍ مختص کړي دي. د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دا مهال په صوبه کې د شاوخوا 5000 سکولونو دیوالونه او تقریبا 8000 کې د بجلی انتظام نشته. د کونړ ولایت امنیه کمانډان جنرال حبیب سید اخیلی نن ویلي دي چې نن سهار د کونړ ولایت ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د کشدرې په سیمه کې په ډرون برید کې د یو طالب کمانډان په ګډون درې وسله وال وژل شوي دي. د لیبیا په سرحد طرابلس کې نامعلومه وسله والو د جنوبي کوریا په سفارتخانه برید کړی چې پکې 2 ساتونکي وژلي او 1 ژوبل کړی دی. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي په دې پېښه کې د دوی د عملی یو تن ته هم زیان نه دی رسېدلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کیوبا د صدر راول کاسترو سره ملاقات کړې ده. په داسې حال کې ده چې د دواړو هېوادونو ترمنځ په تېرو 500 کلونو کې په اول وار د اعلی پایې خبرې اترې کیږي. او ایران هغه خبرونه رد کړي دي چې د یمن په ښار عدن کې د اپریل په 10مه مقامي ملیشو د ایران 2 پوځي سلاحکاران نیولي دي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي کړې ده.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات او رسیدي. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واوري او اسما هارون بچا علي سي اجمل او زمون تخنیکی همکار جانتن ته اجازه تراکې د الله پامان.